موږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي چې په افغانستان کې 6,600,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یونیسیار په یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپله ویبپاڼه خپور کړ، ویلي دي چې د راستنېدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. په راپور کې راغلي دي چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 3,460 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د 10 زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. د طالبانو د حکومت دوه مخالف ډلې ادعا کوي چې په کاپیسا او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو ځواکونو تمرکزوب لاړولې ده. د آزادۍ جبهې په نوم ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصه اول سیمه کې پرون ماښام دوه تنه طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. همداراز د ملي مقاومت جبهې په نوم بلې ډلې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د فاریاب ولسوالۍ په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو وحید چې د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو یو غړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله الحنزاب د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوحې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. قطر چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د دوحې د فوروم کوربه و، له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. کرملن نن رسمن تایید کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړه. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې پوتین اسد او د هغه ټولې کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړې ده او زیاته یې کړه چې په دې اړه د نورو جزئیاتو ورکولو ته اړتیا نشته. له دې مخکې په ویانا کې د روسیې سفیر میخایل اولیانوف بېګانه وخته پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې اسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلې دي. د اسد حکومت د یکشنبې په ورځ وپرزید او وسلوال مخالفین پر سوریا واکمن شول. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د روسیې په بلنه د سوریې د روان وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په دې اړه غور کوي چې په ناټو کې د دې هیواد د بشپړ غړیتوب تر وخته په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو ځای پر ځای کېدو ته اجازه ورکړي څو له روسیې سره د سولې په صورت کې د اوکراین امنیت ونیسي. ښاغلی زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې د جرمني د اپوزیسیون له مشر فریدریخ میرز سره په ګډه خبري غونډه کې وویل تر څو چې اوکراین په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کوي د دې یا هغه هیواد د پوځي ځواکونو یا وقته هلته ځای پر ځای کېدای شي. زلنسکي زیاته کړه چې د اوکراین امنیت نه یوازې په ناټو بلکې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته اړتیا لري چې په راتلونکي کې د روسیې د یرغل پر وړاندې خوندي وي. او افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جاناتن ټراټ قرارداد د راتلونکي 2015 کال تر پایه پورې وغځاو. کرکټ بورډ په یو بیان کې چې شیبه مخکې پر رسنیو ته واستاوه ویلي دي چې د ملي لوبډلې په بریاو کې د ښاغلي ټراټ رول اغېزناک و. ټراټ له 2022 کال راهیسې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی دی او د دندې ته یې له تیرو دو کلونو راهیسې دوام ورکړی. جاناتن ټراټ د انګلستان د ملي لوبډلې له پیاوړو بټسمنانو څخه و. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و بوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي په افغانستان کې لشپږ نیم میلیون ډیر خلک د استوګنې ځای نه لري.
ډیر مسلمانان دلته ماجر شوي دي. راغلي هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کیږي. په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده.
راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په ځینو سیمو کې یو شمېر کورونه د صفایي د نه ورکولو له کبله مهرلک کړي دي.
د ځینو کورونو په سر کې د مهرلک لګېدلی و، کاغذ لګېدلی و، د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تحویل کړي.
دا به هم واوري چې نن د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده.
هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نه شو کړای او بل اخره زما پاسپورت پاتې شو. د دې په جریان کې او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې د حالاتو په اړه جزئیات درکو او په دوهمه نیمه کې به په 15 دقیقې باس کې هم د دمشق او کابل د سقوط توپیرونه وڅېړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای په افغانستان کې لشپګنی میلیون ډیر خلک د استوګنې ځای نه لري. یونیسیار په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې لګاونډي هیوادونو د افغان کډوالو راستنیدل طبیعي آفتونه لکه سیلابونه او زلزلې او په افغانستان کې د فقر او بیکاری زیاتوالی د ستونزې د شدت اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات د ABD سپوږمۍ راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 8 میلیونه او 8 لک خلک سرپناه ته اړتیا لري. د ادارې پرون یک شنبه د دسمبر پاتمه په راپور کې ویلي چې لګوندو هیوادونو د ګنشمیر افغانانو راستنیدل طبیعي آفتونه لکه سیلابونه او زلزلې او د فقر او بیکاری د کچې زیاتوالی د دې ستونزې په زیاتېدو کې مرسته کړې. عزت الله چې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د زلزلې له زیانمنو کسانو څخه دی او اوس د همدې ولایت ښار ته بې ځایه شوی. ازادي رادیو ته وویل
ډیر مسلمانان دلته ماجر شوي دي. راغلي هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کیږي. په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده. کارو غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. ژمی د دې خورا روانه دی. څوک دی یعنی د یو چنګ بوټو یا د یو من یا د یو کیلو بوټو قدرت هم نه لري.
د یو ان ایچ سی آر د دې راپور لمخې د تیر کال د اکتوبر د زلزلو په پایله کې په هرات کې لاته چلویخ زرو څخه زیات کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي. همدارنګه د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لاته زرو څخه زیات کورونه تخریب کړي دي. عبدالله چې د بغلان ولایت اوسیدونکی دی او کور یې د وروستیو سیلابونو په پایله کې زیانمن شوی، ازادي راډیو ته وویل
نن موږ اوبو او ځای ځایګي ته اړتیا لرو. موږ هیڅ ځای نه لرو چې کښینو او کله چې باران وورېږي موږ بیریږو چې سیلاب مو یوسي. که حکومت زموږ راغاوري باید زموږ کورونه جوړ کړي. که بل ځل باران وسي ټول کورونه به له منځه ولاړ سي.
په راپور کې همدارنګه زیاته شوې چې د عواملو او شاوخوا څلوېښتو کلونو جګړې د ټولنې د مبارزې توان سخت کمزوری کړی او په ټول هیواد کې یې پراخې سرپنا ته اړتیاوې رامنځته کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو اړمنو کسانو عمومي شمیر اوس مهال 20 میلیونو څخه زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو ډله ییز ایستل چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوي او په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو زیاتوالی هره ورځ په افغانستان کې سرپنا ته د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په دې راپور کې د هم ویلي دي چې نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د کمشنری ویلي په افغانستان کې روغتیایي وضعیت نازک او د سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. له بلې خوا د ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې روغتیایي خدماتو ته د دوی لاسرسی تر دې کچې سخت دی چې خپل ناروغ ته په ورځو ورځو هم درمل نشي برابرولی. فیروزه عزیزی او په دې اړه جزئیات.
ملګرو ملتونو د افغانستان روغتیایي وضعیت نازک بللای او په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په یو راپور کې چې پرون یک شنبه د دسمبر په 8 خبر سوی ویلي چې روان کال 18.9 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خورځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغیو، شدیدو اسهالاتو، ډینګي، کانګو، ملاریا او ځینو نورو ناروغیو لوړه کچه د دې هیواد روغتیایي سکتور ننګوي. یو این ایچ سی آر ویلي د روغتیایي پاملرنې برخه کې د پوره سرچینو نه موجودیت افغانان له نازک روغتیایي وضعیت سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی سخت شوی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ وایي
کوم هسپتالونه چې په غو کې هم دواوی نشته، دا اوس مې مریض راخستی دي. دوه وخت بولدک روختون ته مې ورواسته، یو ستنې ورول غول پر د پزه باندې کال دانه ده. بل ورځ چې ورته راوس پستل نسته، بل ورځ بیا چې ورالم بیا راته ویلې دا د وایو له موږ سره نسته شهر ته ولاسه. اوس دا شهر ته رالم سیتامې ته ولاړې ما ته وای وای دا ستنې خلاص شوی دي. میډیکلان کې جواب په پیسو باندې ورکړي.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقدیم هم ورته شکایت لري.
ډېر ضرورت ورته ډاکټر ته دی، ځکه په افغانستان کې خو ډېرې بیماریانې دي، هیڅ لاسرسی نه لري ډاکټر ته. او که ډاکټر ته لاړم شي نو په هغه دولتي کلینیکونو کې هغه رقم خدمت نشته دي او نه کیږي پکې. او شخصي کې چې دی داسې افغانان شخصي ته لاسرسی نه لري چې غریبي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې 13.2 میلیونه افغانان د 34 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن پی او سات واټن لاره کې هم لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو پر مرستو ټینګار کړی دی. د وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې د روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان لمشرې د نړیوال بانک له استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لمشرې د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسؤلینو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ستونزو د حل، د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو جلبولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال بانک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او یونیسف تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنرۍ د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف د راپور په حواله ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په دغه هیواد کې په هرو 100,000 زیږونونو کې 418 میندې مري. راپور په افغانستان کې د روغتیايي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د مشر دغه پریکړې په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیايي سیستم اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورونه مورلا کړي دي. د دې سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د کابل ښاروالۍ لخوا د دوی کورونه د صفایي مسول د نه ورکړې له کبله مهر لګ شوې دي. په دې اړه نور جزئیات بیا هم عبده سپوږمۍ راکوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو حکومت د صفایي محصول د نه ورکولو له امله د دوی کورونه مهر لګ کړي دي. د کابل ښار د ولسمې ناحیې د یو کور خاوند چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نشوای کولای چې د صفایي کلنۍ شاوخوا 1000 افغانۍ محصول ورکړي.
و من سوای کولای چې د صفایي پیسې ورکړو نو زموږ کورې مهرلا کړ. یوازې زموږ نه، د ډیرو نورو گاونډیانو کورونه هم تړلې وو تر هغه چې مو د صفایي پیسې ورکړې او کور خلاص شو.
ویل شوی چې تر دې وړاندې د کابل کارتینا او سیمه کې هم د طالبانو لخوا یو شمیر کورونه د د صفایي محصول د باقیداري لامل تړل شوی وو. د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې هیڅ نه شوای کولای د مهرلاک شویو کورونو دروازې پرانیزي او کورنۍ پکې د بندیانو په څیر اوسېدلې. د کابل ښار د کارتیناو یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کور څو ورځې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لخوا مهرلاک شوی وو.
سو مده د مخه د زینو کورونو په سر کې د مهرلاک لګیدلی و، کاغذ لګیدلی و، دروازه یې بند و. د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تویل کړی، و همدې وجه وه چې کورونو ته مهرلاک وهل شوی وه. خلک ډېر بېوزلې دي، بېچاره دي، مخصوصا کارتینو کې کاروبار کم دی، کاروبار نشته، او هغه کسان چې تقاعدي درلودله تقاعدي هم نه لري، نو دغه مشکلات شته دي په کورو کې. خدای وکړي چې دا مشکلات له خیره سره حل شي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې د پروان ولایت د چارکار ښار اوسیدونکو هم ویلي چې طالبانو ورته د دې ښار د صفایي د شلو کلونو د باقیداری د ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ټاکلی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د صفایي محصول د ښاروالیو یوه عایداتي سرچینه ده چې د خلکو او اصنافو څخه د نظافتي خدمتونو او د کثافاتو د مدیریت لپاره راټولېږي. دغه محصول د ښار پاکوالي، د کثافاتو ټولولو او عمومي نظافت په ښه کولو کې مرسته کوي، او معمولا د ښاروالۍ د قوانینو سره سم په دوراني ډول اخیستل کیږي. د دې محصول ورکړه د ښاروالۍ خدمتونو او د ښاري چاپیریال ملاتړ لپاره اړینه بلل شوې ده. خو یو شمېر افغانان وایي چې اوسنی اقتصادي وضعیت، بیکاري او مالی ستونزو کې د دې محصول د ورکړې توان نه لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا د سوریې د وضعیت په اړه بحث وکړي. لبلې خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په قلمرو کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی. د سوریې د روسیو تحولاتو په اړه د راپور واوري.
د بشار الاسد د اوږدې مودې ظالمانه واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي د روسیې په بلنه رابلل سوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازینی منافع د اسرائیل امنیت دی. د دې په وینا دا اقدام روس له هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې په خوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنوي په وینا دوی ته پناه ورکول سوي ده. په سوریې کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خلخل ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنوي راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړی، خو مخکې رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریې پر پلازمینه دمشق درې هوایی حمله کړې دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي کله چې په جګړه کې د شکل لوریو له یو لړ برخولو سره مذاکرې ناکامه سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي. د همایمین په نوم د روسیې پوځي اډه د سوریې د لازقیه ولایت په ترتوس کې پرته ده. بل خو د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر هاکان فیدان نن دوشنبه ویلی چې ترکیه به خپل کورونو ته د سوریه د کډوالو پر خوندي او رضاکارانه ستنیدلو کار وکړي چې د خپل هیواد په بیا رغونې کې مرسته وکړي. په ترکیه کې چې د ناتو غړی هیواد دی، د سوریه شاوخوا 3 میلیونه کډوال اوسیږي چې د سوریه د کډوالو تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي. د سوریه د مستبد حکومت له پرزیدو وروسته ګڼ کسان د پلازمینه دمشق او د سوریه د نورو شهرونو لارو سړکونو ته راووتل او لواکه د بشار الاسد د پرزیدو هرکلی وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره مخامخ شوي دي. عبد سپوږمۍ په دې اړه خپل راپور کې د هغو افغانانو ستونزې راخیستې چې وایي د اداري فساد قربانیان دي.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې دا هیواد د بیلابیلو حکومتونو پر مهال له اداري فساد اغیزمن شوی دی. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ په لړ کې دولتي ادارو کې د اداري فساد قضیه لا هم دوام لري. د ننګرهار یوې اوسیدونکې سحر وویل چې د طالبانو د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد لامل ونه توانید چې خپل پاسپورت په وخت ترلاسه کړي.
زه خبر شوم چې په اداره کې ځینې داسې نفر شته چې د باندې خپل ترتیب جوړی، د خلکو سره پلان جوړی او پر رشوت یا په پیسو باندې هغه ته پاسپورتونه ورکوي. ما هغه نفر پیدا کبل خیره او هغه نفر سره خبرې وکړلې. هغه نفر مخته د پیسو مقدار ویلې او موږ هغه پیسې په وس کې نه وي او بل خیره زما پاسپورت پاتې شو او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
په دې اړه ګڼ تورونه هم شته چې طالبانو تر واک لاندې ادارو کې د اداري فساد د موجودیت لکه غیر مسلکي ګمارنې، د قانونو له منابعو غیر قانوني ګټه اخیستنه، د بشري مرستو د ویش په چارو کې مداخله او ورته نورې اندېښنې شامل دي. په تیرو 3 کلونو کې راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځینو ادارو کې کارکونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان مقرر کړي دي. ملخوازینی افغانان چې په نړیوالو مرستندویو موسسو کې کار کوي وایي د طالبانو مداخله د دوی فعالیتونه ګډوډ کړي. یو افغان ځوان چې اوس مهال په یونیسف کې کار کوي وایي چې طالبان د مرستندویو موسسو په کارونو کې ستونزې جوړوي. هغه د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې د موسسات په څیر سرویس شوی دي، دوی لانجی پکې جوړی. دغه لانجی د یو موسسې لپاره، د یو ارګنایزیشن لپاره ډیر غټ خطر دی، ځکه پالیسی یا وده ځای یو ټاکل شوی دی په هغه کې ایمو کې یا په کوم وزارت سره چې تفاهمنامه کیږي په هغه کې یو ځای خودی بیا بل ساحه ته.
د نړیوالو مرستندویو ادارو چارواکو هم په وار وار د طالبانو د لاسوهنو له امله اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه د دوی په ادارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه پوښتنه وکړو، خو هغه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې ادعا کړې و چې د اداري فساد پر وړاندې به په جدي توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه د 2022 کال په پرتله زیاته شوې ده. د سازمان شاوخوا 10 میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې افغانستان په 180 هیوادونو کې د روڼتیا له نظره 122 ځای نیولی او یوازې 40 امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو، ولسي یووالي او پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډېری یې له فساد سرچینه اخلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو لغه مخکې ورسته راپور. یو شمیر شنون کی وای د طالبانو پر مشر د دوی د حکومت د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم نیوکه د طالبانو پلیکو کې د خپل منځي اختلافونو ښکارندوی کوي. ښاغلی حقانی 13 ورځ په کابل کې په یو وینا کې په غیر مستقیمه توګه داسې څرګندونه وکړي چې ګمان کیږي د طالبانو پر مشر هبت الله اخونزاده به نیوکه وي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان د طالبانو په مشر د دوی د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی غیر مستقیم نیوکه د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافونو په معنا بولی. سیاسي کارپوه فیض الله جلال نن دوشنبه آزادی رادیو ته ویل چې خایي اختلافونه د نړیوال ټولنې د فشارونو او د خلکو د نارضایتۍ لکبل رامنځته شوي وي.
بدون شک فشارها
له شک پرته چې فشارونو د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. ځینې داسې فکر کوي کومور داسې مخته ځو نو تیرو دریو کلونو ته پکاتو نړیوال ټولنه مو په رسمیت نه پیژني او کدا سي ونيسي نو موږ څنګه حکومت وکړو او څنګه د خلکو ملاتړ ولرو. په هیواد کې د نننه د خلکو نارضایتي او په بهر کې قوي فشارونه د دې سبب سوي چې ځینې ژغپور تکړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی لدی پرته چې د چا نوم واخلي د طالبانو په مشرتابه نیوکه کړې دي. هغه پرون یک شنبه په کابل کې له مدرسې څخه د فراغت په وی غونډه کې وویل
فکر داس نه کوي چې نن روسه زوړت مانیا کوم خبره څوک مالي ودی مالي کله یې مالي هیڅ اسمان نه پړې دي.
زینی نور سیاسی کارپوهان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي چې کطالب چارواکي له مشرتابه سره ستونزه لري باید په واضح توګه مطرح کړي کنه په دا ډول څرګندونو ځان له مسؤلیت نه شي خلاصولای.
انسان په یو ټیم کې په یو حاکمیت کې د دې په ځای چې میډیا کې وایي باید په هغه ټیم کې په داخل کې وایي د تخریب کاری لپاره ونه وایي. اما کچرته یو کال دو کال درې کال درې نیم کال صراحت د نس وجود لري امر د الهي وجود لري په ټیم کې څوګې ناوري د سیاسي لحاظه هغه سره بیا هم په هغه ټیم کې پاتې کیږي وزارت او ریاست او معاشونه اخلي دا سره د الله تعالی د مؤاخذه سره مخامخ کیږي. یا په دې ټیم کې يم د دې ټیم د کړو او د تصامیم مسؤولیم یا د معینو تخلفاتو په مورد کې مو نظر ورکړی دی چا ونه منه د ټیم نه خارجیږم دا وجیبه ده.
دا لومړی ځل نه دی چې سراج الدین حقانی د طالبانو په مشرتابه نیوکه کوي بلکې تر دې وړاندې هم په کرات ورته څرګندونه کړي دي. هغه سږ کال د سور په میاشت کې کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال د واګ د انحصار کېدو لقبل نیوکه کړي وی او له هغه درې میاشتې وړاندې په خوست ولایت کې وی غونډې ته ویلي چې د واګ انحصار د دوی د حکومت په ګټه نه دی. سراج الدین حقانی په داسې حال کې په غیر مستقیم ډول د نیوکه کوي چې د طالبانو د جوړښت لمخې سوګنشي کولای د دوی په مشر نیوکه وکړي او د زینو طالبانو په باور د دوی پر مشر نیوکه ان له اسلامي شریعت خلاف کړنه بلل کیږي. لابل پلاوه ګمان کیږي چې د افغان خوځو اونجونو په ځنګړی توګه له تیبي زکړو د دوی له منکیدو وروسته ورته نیوکه او څرګندونې مطرح کیږي. د یادونه ده چې طالبان د خپل سخت سیاستونو او د نړیوال ټولنې د غوښتنو په پام کې نیولو لقبل تر اوسه هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندل او د بشري حقوقو په ځنګړی توګه د خوځو اونجونو د حقوقو نقص کولې د نړیوال مشروعیت پر وړاندې لوی خنډ بلل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت. مثال خبرې د پمیرات باندې ځکول کو دی دی ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې دی د خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه راکوش کړوي دوی د جیدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلاکه توګه دوی مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار.